द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر منو ریدونکو سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده وخت سوالی په کوټه کې د سهار 8:30 او کابل کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده او د شپې 8:30 بجې دي د دې نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زیم ستاسو قربان سر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ هم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا د نوی ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ لخوا د دفاع وزارت او استخباراتي ادارې سی آی ای د مشري لپاره نومول سو کسانو د روس په اړه د ښاغلي ټرمپ برعکس د سخت دریځ څرګندونه کړې د سی آی ای د مشري لپاره د کانګرس غړي ویلي روسي مشرانو د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی و او باید چې سخت جواب ورته وویل سي د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په امریکایي او افغان ځواکونو ځخ کړی چې خپل عملیاتو کې د ملکی وګړو پام ساتي ادارې له امریکا څخه په کندوز برید کې اغیزمنو کورنیو ته د مالی مرستو غوښتنه هم کړي د پاکستان سرحدي ښار چمن ته نږدې د پولیسو او مشکوکو ترګرو په نشته کې یو پولیس او یو لاروی وژل سوی یو پولیس افسر وایي په محمود آباد سیمه کې د لټون عملیات روان او چور باندې حمله وسوه او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا د نوی ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ لخوا د دفاع وزارت او مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای د مشري نوماندانو ځان له نوی صدر څخه لری کړی او وای دوی به د روسیې په اړه سخت دریځ خپلوي دواړو نوماندانو دا خبرې د پنځشنبې په ورځ د کانګرس په اورونه کې کړي ریپبلیکن غړي مارک پومپیو چې د سی آی ای د مشري لپاره د ښاغلي ټرمپ لخوا نومول سوی ویلي د کال 2018 په صدارتي ټاکنو کې مداخله د روسي مشرتابه یو جریحانه اقدام و او ویل چې امریکایي جواب به ورته وایي دا ډول د دفاع وزارت لپاره نومول سوی پخوانی جنرال جیمز میتس وایي له دویم جهاني جنگ وروسته د قوت کم توازن چې جوړ سوی و هغه د روسیې لخوا له خطر سره مخ دی د امریکا د انصاف وزارت لوی څارنوال مایکل هورویټس د پنځشنبې په ورځ ویلي هغه به د پخواني خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو د کشالې تحقیقات کوي او دا به ګوري چې د اف بی آی مشر جیمز کومی تر یو کال پورې د دې څه ډول تحقیقات کړي وو د میرمن هیلری کلینټن لخوا د سرکاري کار لپاره د شخصي ایمیل کارونه د تیر کال په صدارتي ټاکنو کې ډیره توده موضوع وه جیمز کومی ویلي وو د پټو معلوماتو لپاره د میرمن کلینټن لخوا شخصي ایمیل کارونه ډیر به احتیاطه کار وو امریکا په چین تور لګولی چې د خپلو المونیمو د صنعت د ودې لپاره په غیر قانوني توګه په نړیوال مارکیټ کې یې کمه بیه باندې خرڅوي چې له امله یې امریکایي صنعت ته زیان رسیږي د پنځشنبې په ورځ اوباما انتظامیه په بیجنګ دا تور هم لګولی چې د المونیم خپل سوداګرو ته د غیر قانوني مالي مرستې هم ورکوي چې په نړیوال مارکیټ کې یې بیه کمه وساتل سي صدر براک اوباما د تجارت نړیوال سازمان ته په یوه شکایت کې ویلي چې د چین دا ډول تګلارې د امریکایي سوداګرانو لپاره زیانمنې دي او په نړیواله کچه د المونیمو او اوسپنې ذخیرې جوړیږي عراقي ځواکونه ادعا کړې چې د پنځشنبې پر ورځ د موسل په جنوب ختیځ کې د داعش ډلې وسلوال نور پر شا تمبولي پوځ په خپل یوه بیان کې ویلي د دوی ځواکونو په داسې سیمه کې پرمختګ کړی چې په پوځي نظر ډیره مشکله سیمه ګڼل کیږي د حکومتي ټلویزیون په یو رپورټ کې ویل سوي له داعش څخه د موسل کنټرول بیرته اخیستو لپاره عراقي ځواکونو ته د امریکا مرسته ترلاسه ده موسل په عراق کې د داعش ډلې اخري او تر ټولو ټینګ مرکز دی امریکایي او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد نوې تګلاره ډیره اغیزمنه ثابته سوې د امریکا پوځ د پنځشنبې په ورځ رسمن ومنله چې د کال 2018 د نومبر په 2مه او 3مه د افغانستان په کندوز کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې 3 ملکی خلک ووژل سو او 8 نور ټپیان وو دغه برید د کندوز په بوز کلي کې سوی وو او ځایي خلک وایي یو شمېر کورونه یې له مځکې سره هوار کړي وو امریکا د دغه پیښې د تحقیقاتو راپور جاری کړی. په امریکا کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د بیګناه خلکو د وژل کېدو له کبله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې، خو له اغېزمنو کورنیو سره د مالي مرستو په اړه څه نه دی ویلي. په همدې تړاو د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې یو ری بیا په امریکا ژغ کړی چې د کندوز په بمباریو کې له زیانمن سوو کورنیو سره دي پر وخت او کافی اندازه مرستې وکړي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي د چمن په سرحدي شارګوټي کې د پولیسو او مشکوکو ترګرو ترمنځ په یوه نښته کې د یوه پولیس اسکر په ګډون دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په هغه سرحدي شار کې د پولیسو ځای مشر ډیوري جو ته ویلي دا پیښه د پنځشنبې په ماښام د افغانستان پولې ته نږدې د محمود آباد په سیمه کې رامنځته شوې. د ده په وینا له پیښې وروسته درې مشکوک ترګر نیولي هم دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ دیو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبرې خبرونې تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استا او اوس مو پام راګرځو په خبرونه کې ریپورتونه ولوري ته. په ترکیه کې څېړونکي وایي د استنبول په نایټ کلب باندې د داعش وسلوالې ډلې له حملې څخه د ترکیه ټولنه د یووالي پر ځای نوره ژوره ویشل شوې. د نوي کال په مناسبت هلته د دستوري په وخت وسلوال برید کې یو کم څلوېښت کسان وژل شوي. په دې باب ریپورت راکوي زموږ همکار زاهد خټک.
پر ځای د دې چې دغه پیخې ملک د ماتم له وجې یو کړی وي خو داسې نه ښکاري. ترکیه کې د دغه پیخې وروستو ټولنیز تقسیم نور هم څرګند شوی. د ټولنیزو رسنو په ویب پاڼو د دغه ډزو په حمایت کې پوسټونه شوي دي. دغه پوسټونو کې وجل شوي تنان غیر اسلامي بلل شوي او ویل شوي هم دوی سره داسې په کار وه. یو مذهبي مشر خدا هم ویلي چې دا حمله اصل کې پیغام دی چې ترکی اوس زوړ ترکی نه دی پاتې شوی او پاک خلک به نور ټول په ګوډو کې نه وي. سیاسي چارو باندې کالم لیکونکی سمی ادیز چې د ترکی المونیټر نومې ویبپاڼې سره کار کوي وایي حمله ورستو اندېښنې نورې زیاتې شوې.
There were those who gloated over this attack in fact and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them.
دی وایي داسې خلک شته چې په دې حمله خوشاله دي. دی وایي اصل کې د پسې جدید دور اسلام خوخو او سیکولرانو ترمنځ د سخت دریزه قام پرستانو او یورپ پلاوا ترمنځ خانه جنگی لوجه دا حالات جوړ شوی. دی وایي حکومت دغه تقسیمونه ختمولو لپاره کوم کار نه دی کړی، بلکې ځینې وختونو کې د حکومت او صدر طرز عمل د اتحاد نه زیات تقسیم نور زیات کړی. چارواکي وایي ټولنیزو رسنو په ویبپاڼو د داسې قسمه پوسټونو مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي، خو نیوکې کوونکي وایي اسلام خوخه حکومت او صدر د جهادي ډلو خطرو ته کوم پام نه دی کړی، ځکه چې انکارا ګڼل د شام حکومت پر ضد جنګیدو لپاره دا یو مؤثر طاقت دی. حکومت د دغه نایټ کلب حملې په هکله ډېر کم معلومات ورکړي. صدر طیب رسب اردوان هغه نیوکې رد کړي، ګنی حکومت یې ملک کې د داعش اثر ختمولو کې ناکامه شوی. دی وایي نړۍ کې څوک هم داعش پر ضد دومره نه جنګیږي څومره چې ترکی دا وخت لګیا ده. انکارا کې د تحقیقي ادارې 21st Century Turkey Institute مشر هالدون سالماسترک وایي ملک کې دا وخت د داعش غټې خطرې سره مخ دی.
Strong power base within Turkish society. Millions of people share their ideology. There are some polls.
دی وایي د ترکی په ټولنه کې د دغه ډلې لپاره ډیر ځای موجود دی. په ملیونو خلک د داعش هم فکر دي. دی وایي د سیړنې ادارې پیو ریسرچ لخوا شوې نظر پوښتنه ښایي د ترکی د ټولنې 8% خلک د داعش سره همدردی لري. دغه شمیر شپږ ملیونه خلک جوړیږي. دی وایي ویني چې ترکی کې دننه سرنګ دغه ډلې ورځ په ورځ تندروا کیږي او د هر ورځ اوري پر راجو باندې په ټي وي او لارو کوسو کې هم ویني. حکومت لوس کړي وو چې ملک کې به داعش وجود ختموي. په دغه لړ کې ګڼ شمیر خلک اونیولې شو، هر څه که حمله کوونکې تن تر دې دمه نه دی نیولې شوی. یورپ کې د تحقیقي ادارې کارنیګي انسټیټیوټ سره کار کوونکې سړنکار سینان اولګان وای د حکومت په تګلاره کې خامې دي.
Turkey does have experience in articulating and implementing counter-terrorist strategies.
دی وای ترکی سره تر هغه پر ضد تګلارا جوړولو او بیا عملی کولو تجربه شته، خو د تندروا فکر مخه نیولو لپاره دوی کوم کار نه دی کړی، او دا ډیر هغه ملکونو تجربه سرګندوي چې د اسلامي تندروی د خطر سره مخ دي، چې دا دواړه تګلارې به په یو وخت عملی کول وي. انکارا سره وخت هم محدود دی، په داسې حال چې د ترکی فوز شام کې د داعش پر ضد کمپاین کې وړاندې کیږي، او بل اړخ ته جهادیانو هم خپلو پلاویانو باندې غږ کړی چې ترکی په هدف کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو کدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگټن ډی سي څخه اوري. ایتالیې روانه اونۍ د لیبیا سرشار ترابلس کې خپل سفارت بیا پرانستلی. په کال 2015 کې هلته د خرابې وضعې له امله زیاتره هیوادونو خپل سفارتونه وتړل. هلته د امنیت د ترنګلې وضعې له امله یو شمېر کسان ایتالیې ته مهاجر شوي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورټ کې صداقت جان.
د ایتلی خارجه وزیر انجلینو الفانو ویلی په ترابلس کې د ایتلی سفارتخانه بیا پرانستل کېدل د لیبیا خلکو سره د ایتلی د ملګرتیا علامت ده. د دې ترڅنګ هغه ویل ایتلی به د لیبیا د ساحل نه د ایتلی په لوري د غیر قانوني مهاجرت په اړه نور اقدامات هم پورته کوي. د یوریشیا ډلې سیډونکو ریکارډو فابیانی وای په ترابلس کې د ایتلی د سفارتخانه د بیا پرانستل کېدلو په شان په ایتلی کې داخلي سیاسي حالات هم یو سبب دی.
Everybody knows that migration will be the key topic.
ریکارډو فابیانی وای هر چا ته معلومه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به مهاجرت څومره اهم موضوع وي، نو ځکه حکومت دا خودل غواړي چې د دې مسلې په اړه اقدامات پورته کړي دي. خو بل لوري ته دا هم ویل کیږي چې روم په ترابلس د لیبیا د قومي یووالي حکومت حمایت هم کول غواړي چې د انتشار او د خپل قانونیت پر ځای کول غوندې مسلو سره مخامخ دي. په لیبیا کې د عرب هیوادونو اتحاد عرب لیگ استازي صلاح الدین الجمالی په قاهره کې وی غونډه تخپل وینا کې خبرداري کړې چې په لیبیا کې د امن او امان صورتحال انتهایی کړکېچن دي، او کچري د هیواد سیاسي عمل ختم شو نو حالات به نور هم خراب شي. د لیبیا په ختیځه برخه باندې واکمنی د لیبیا د فوجي مشر جنرال خلیفہ حفتار په لاس کې ده. د نومبر په میاشت کې حفتار د روس خارجه وزیر سرګی لاورو سره په ماسکو کې ولیدل او د فوجي امداد غوښتنه وکړه، او دا هفته چې کله د روس سمندري جنگي بیړه د لیبیا په تبروک ساحل لنګر انداز شو نو حفتار اعلی روسی فوجي مامورینو سره د لیدو کاته د پاره بیړې ته ورغلو.
جنرال هافتر از د پرفیکټ آی وډ سی
سیډونکو فابیانی وای جنرال هافتر روسی مامورینو سره په خړ ډول خبرې اترې کول شي، او دا ځکه چې هغه په لیبیا کې روس سره د ملګرتیا هغه زوړ نظام بیا پر ځای کول غواړي. هافتر سره د ملاتړ په نتیجه کې د شام تر څنګ د ماسکو د غربي نړۍ په منځ کې یو بل محاس پرانستل کېدی شي، او تجزیه کار وای په لیبیا کې د خارجي قوتونو د راشکیل کېدو په نتیجه کې به د هیواد کړکېچ لا نور هم ژور شي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. او سمزو د پاکستان بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې پولیس وای د چمن په سردي شارګوټي کې د پولیسو او مشکوکو ترګرو ترمنځ پیوند شته کې د یو پولیس عسکر په ګډون دوه کسان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. په هغه سردي شار کې د پولیسو ځای مشر ډیو ریډیو ته ویلي دا پیښه د پنځشنبه په ماښام د افغانستان پولې ته نږدې سیمه کې رامنځته شوې. تفصیل نعمت الله سردي په دې رپورټ کې راکوي.
د شکمنو ترګرو او پولیس چارواکو ترمابینځ دغه نښته تېر شپه ناوخته و چمن ښار ته ورڅرمه محمود آباد په سیمه کې وسوه چې د پولیسو چارواکو له خولې یو پولیس چارواکی او یو راروی مړه شول او دوه نور ټپیان شول چې په سملاسي توګه و چمن ځای روغتون ته د نورو درملونو دپاره راوړل شول. د چمن ضلعي پولیس مشر ساجد مومن د دغه نښتې په هکله نور معلومات ورکولو په مهال وویل چې پولیس چارواکي د ترګرو پسې و سیمې ته ورغلي وو چې ورباندې ناڅاپه ډزې وسوې چې پکې څلور کسان دوه پولیس او دوه رارویان ټپیان شول چې اسپتال ته د راوړلو په مهال یو پولیس چارواکی حوالدار عبیدالله او یو راروی عبدالحادي مړه شول او یو بل پولیس نجیب الله او یو راروی کلاخان ټپیان دي چې د دواړه ټپیانو طبي وضع برابره نه ده. خو د پولیسو مشر ساجد محمد نور زیاته که چې د شکمنو عمله کوونکو ترګرو د نیولو دپاره سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده او د سیمې څخه درې شکمن کسان هم نیولي دي. دغه سیمه د افغانستان سره پر پوله پرته سیمه ده چې د پولې آخري حد څخه فاصله یوازې یو نیم کیلومتر ده او شاوخوا آبادي پرته ده. په چمن سردي ښارګوټي کې اکثره دغه رنګ پیښې مخته راځي چې له امله په سیمه کې په عادي خلکو کې سخته ویره راپیدا کړي. نعمت الله سرحدی، وایس آف امریکا، دیوا ریڈیو، چمن.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام راګرځو چې د پاکستان حکومت په پام کې لري چې یو داسې سکیم یا بیا اعلان زر وکی چې د هغه له لورې هغه خلک چې تورې پیسې ورسره دي هغه سپینې کی. په دې کې ویل کیږي چې هغه خلک به هم شامل وي چې د پاناما په اسنادو کې نمونه راغلي وي. په دې باب سادیا قاسم شاه یو تفصیلي رپورټ تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په پوره نړۍ کې د مالی یا ټیکس وصولی په حق له هڅې کیږي، خو پاکستان کې حکومت یو داسې د ټیکس مافی سکیم باندې کار شروع کړی دی چې هغه سرمایه‌کار چې د ملک نه بهر یا ملک کې دننه سرمایه‌کاری کړی دا او خپل اساسي او دولت تر اوسه پټ ساتلې دی، که هغه حکومت ته څه شره پوری ټیکس ورکړي نو هغه ته به معافي ورکړي شي او د هغه دغه اساسي به قانوني وګرځول شي. د ټیکس نو ورکونکو خلاف یو نړیوال سکیم نه مخکې مخکې د پاکستان حکومت د دغه ټیکس معافي سکیم عملی کول غواړي. د دې شاته څه وجوهات کېدای شي؟ په اسلام آباد کې په معاشي امور باندې یو لیکوال مبارک زیک په دې حق لا صدا وویل.
کوم د او زی ڈی کوم ملټی لیٹرل ټیکس کنونشن دی، یو معاهده ده او دغه معاهده مطابق په 2017 کې چې کوم 105 ممبر ملکونه دي چې هغه کې پاکستان هم شامل دی، هغه به د یو بل سره د ټیکس پیئرز یا د خلکو د اکاؤنټس دا او د انویسټمنټ دا ټول ډیټیلز به د یو بل سره اټومیټیکلی شیئر کوي. نو دا یو داسې فیکټر دی چې په دې باندې اوس خلک یریږي چې د هغو د ډیټیلز به دا چې کوم هوم کنټری دی یا ریزیډنٹ کنټری دا اکاؤنٹس ډیټیلز دا او د انویسټمنٹ دا هر سبا هغه پاکستان سره شیئر کوي. دا یو داسې کیسه ده چې په دې باندې اوس پاکستانی ریږي چې هغه خپل کم بهر اساسي دی هغه په څه طریقه باندې هغه قانوني شکل ولور کی.
داسې هغه پاکستانیان چې د ملک نه بهر د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره په بانکونو کې پیسې ایښي دي یا سرمایه کاری کړي ده، د هغوی معلومات په د پاکستان حکومت سره شریک کیږي او د هغوی نومونه به ښکاره کیږي. هم دغه رنګ پاکستان به هم د نورو ملکونو د وګړو تفصیلات د هغوی حکومتونو سره شریک کوي.
ټیکس ایویژن چې د دې خلاف یو انټرنیشنل مهم روان دی او د دې مهم په شا باندې یونایټیډ سټیټس آف امریکا د دې ته هغه ډیر زیات خپل سټیټیزن په ټول دنیا کې ټریس کوي. نو دا ټول مورکاتو په وجه باندې یو فیر فیکټر دی چې په کوم په وجه اوس پاکستان نیچې دي نو هغه په دې حکومت باندې دا پریشر راځي یار لابینګ کوي داغو ولا داس یو سکیم راولی چې داغو بهر کې مې پیسې پرتی دی واغه پس طریقہ باندې دی لیگل کی یا وای ټی کی
پدې سکیم باندې پداسې موحال کار شروع شوه دی چې په ملک کې د پاناما گیټ سکینډل په حق لا تحقیقات هم روان دي. د دې سکیم نه به دغه د پاناما گیټ سکینډل کې ککړ سرمایه کار هم فائدہ واغستل شي او پدې کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم شامل ده.
بالکل چې کوم د پاکستانی د ټیکس حکام دي هغه د دې خبرې تصدیق کړی دی چې کچری دا سکیم راشي نو په دې کې د پاناما چې کوم کسان دي هغه هم دې خپل اسټس دي هغه لیګلایز کولی شي ډیکلیئر کولی شي هغه یو خاص ټیکس چې کوم به دی فکس کوي چې آیا دا 5% دي 10% به چې څومره به می نو هغه باندې هغه لیګلایز شي.
د وفاقی ادارې یا فیڈرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر دغه د شپږ میاشتو سکیم باندې کار شروع کړی دی او د دې سکیم تر مخه که په لومبی دو میاشتو کې چا خپل اساسي ښکاره کړي او د دغه اساسو د قیمت 15% ټیکس ورکړو او بیا وروستو نورو دو میاشتو کې که چا خپل اساسي ښکاره کړي او 0.15% او آخري دو میاشتو کې که چا د خپل اساسو د قیمت 0.10% شره پورې ټیکس ورکړلو او خپل اساسي ښکاره کړلی نو حکومت به د دوی تر اوسه پورې دغه پټ ساتلې سرمایه‌کاري قانوني وګرځوي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
سم وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي مختار خلیل.
د کال 2012 په شلمه مې د امریکې په شیکاګو ښار کې په نیټو فوزي اتحاد کې د شاملو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې فیصله وشوه چې نیټو به تر کال 2014 پورې افغانستان کې خپلې ټولې جنگي کارروایۍ راغونډي او افغانستان نه به خپل فوزونه وباسي. په شیکاګو کې د نیټو د سرمشرانو د دغې غونډې د فیصلې نه سمدستي پس د افغانستان دننه او افغانستان نه بهر ډیرو خلکو د نیټو د سرمشرانو په دې فیصله ناخوښي ښکاره کړه او دا دلیلونه وړاندې کړل چې د نیټو د فوجونو د وتو وروستو به افغانستان کې طالبان بیا طاقت مومي او دوی به کابل کې قائم یو حکومت هم چلیدو ته پرېنږدي. د وخت تېرېدو سره سره افغانستان نه د امریکانو او د نیټو د فوجونو د وتو مخالفه کسان دا وخت په خپل مخالفت کې په حق ښکاري ځکه چې د نیټو فوجونو په غیر موجودګۍ کې دا وخت طالبان د افغانستان په یو لویه برخه قابض دي او د افغانستان په هر برخه کې د امنیت د وضع د تالا ترغ وستوان موندلی دی. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اسوسییټډ پریس یو رپورټ خور کړی دی چې سرخطی دی افغان فوجونه لا د خپل هیواد د حفاظت کولو جوګه نه دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د چهارشنبې په ورځ د امریکې لخوا جاری کړی شوي یو رپورټ کې لیکلی شوي دي چې القاعده او نورو ترهګر ګوندونو نه د افغانستان د بچ ساتلو ډیر لوی ضرورت دی ځکه چې افغان ملي اردو لا دومره تکړه نه دي چې افغانستان بچ وساتي. دا رپورټ د افغانستان د سر دوباره تعمیر دپاره د امریکې د حکومت د مقرر کړي خصوصي انسپکټر جنرل لخوا خور کړی شوی دی. د انسپکټر جنرل په رپورټ کې ویلی شوي دي چې د کال 2002 را په دیخوا د سر دوباره تعمیر د کارونو دپاره د امریکې د رقمونو د نیم نه زیات رقم د افغان فوجونو په خپلو خپو د ادرولو، هغوی له د وسلو او د نور فوجي سازو سامان په اخیستو او فوجونو له په تربیت ورکولو خرچ کولی شي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د امریکې فوجي دفتر په 13 اگست کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د کل سیمو 3.4% علاقې د حکومت په اختیار کې دي. خصوصي انسپکټر جنرل افغانستان کې د فکر مندۍ اووه مدونه په ګوته کړي دي. په دې کې دوه سنگین مدونه یعنی بډې رشوتونه او د نشئی موادو د کاروبار مدونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپ کو ویلي دي چې د طالبانو د مقابلې لپاره امریکې د کال 2002 را په دیخوا د افغان فوج، د افغان پولیس او د افغانستان د هوایی فوج د مضبوطولو لپاره 4.8 بلیون ډالر خرچ کړي دي. خصوصی انسپکټر جنرل خپل رپورٹ کې د امریکای د دفاع د محکمې د رپورټونو حوالی هم ورکړی دی او وایي چې افغان فوزونه د ګرو آبادو د خارونو په حفاظت کولو کې تکړه دي او طالبان د دغو علاقو تر ډیری مودې پورې ځان سره قبضه کې ساتلو ته نه پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکلی دی چې افغانستان کې طالبان جنگیالي نن هم د درنو حملو کولو وسوان لري، په دې کې خودکش حملې هم شامل دي چې تازه مثال د نه دور دی د خودکش حمله دی چې په کابل کې سرکاري دفترو سره نږدې شوې ده او 38 کسان پکې وجلې شوې دي. خصوصي انسپکټر جنرل په کال 2014 کې د انتهایی خطرو د مدونو په باب له یو رپورټ خور کړی دی، په دې کې هغه ځایونه او مدونه په ګوته کړي دي چې د خصوصي پام ګرځولو ورته اجت دی.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
او سوړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په تیرو ورځو کې بیت المقدس کې د یو ترهګر لخوا په خلکو د لارۍ ورخېجولو د ترهګر حملې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په دغه پیښه کې د یو امریکني په شمول 4 فوزیان وجلې شوي او 19 جوبل شوي دي. دغه واقعه د جنوري په 8 تاریخ هغه وخت رامنځته شوه کله چې سویلي مرختیز بیت المقدس کې د سیل تفرید لپاره په یو چوک کې راغونډو خلکو او نږدې ولاړو فوجیانو باندې یو عربي تن خپل ټرک ورخې جوړو. په دغه موقع درې زنانه فوجیانې او یو نارینه فوجي په ټکی مړ شول. د اسرائیل د فوز وینا ده چې په واقعیه کې دوه کیډیټان هم سخت جوبل شوي دي. 15 نور افسران او کیډیټان معمولی شان خوک شوي هم دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د واقعیه سمدستی پس د پیښې د ځای کتولا لاړو. د سره د دفاع وزیر ایویکډور لایبرمن هم ملګری وو. خاغلی نتنیاهو په دغه موقع خپله وینا کې وویي چې د ترهګر پیژنګلو شوې ده. د ده نوم فادی القمبر دی او د بیت مقدس د خوا اوسیدونکو. او خاغلی نتنیاهو زیاته کا چې مونږ د یو لوی وبا سره په جنگ یو. مونږ به په دې تر هغرای اوم هغه شان برې مومو لکه څنګه چې مو په نورو حملو قابو موندلې ده. د حملې ورستو د بیت المقدس میر نایر برکت اخبارواله ته وی مونږ په ډیر افسوس سره دا خبره کوو چې د تر هغرو د ظلم سه انتها نشته. دوی د یهودیانو د قتلولو د پاره هر چاره په کار راولي چې دا شان د اسرائیل په صدر مقام کې د خلکو امروزه جون ګډوډ کی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي مونږ په هر ځای کې په هر وخت د هر قسمت ترهګرای غندنه کوو او ټولو خلکو ته په صفاټکو کې دا پیغام ورکو چې ترهګرای ته سلامي نشي. مارک ټونر په اخر کې وی مونږ د هغو 4 اسرائیلی فوجیانو د پاره دعا کوو څوک چې په دغه پیخه کې وجلې شوی دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنی خبرونې واوریدلې. په یو څو شیبو کې هم دغه خبرونې پای ته رسیږي خو د پاکستان په وخت. د ماشام شپږ بجې د افغانستان په وخت منځنی بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو رپورټونو مرکو او څېړنو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیوه ریډیو اورېدل مه هېروئ. د څو شېبې وروسته به هم په دغه څپو د مشال راډیو خپرونې اورئ. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. تر بلې خپرونې پورې په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.